یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوید ازادي راډیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. نن جمعه ده، د غویا سورش پوجوشتمه د می میاشتې 15مه. اورې چې زلمی خلیل زاد یو اربیا له ټولو افغانانو غوښتنه کړې چې د داعش وسله وال ډلې پر ضد د مبارزې لپاره یو موټی سي. په پیل کې له ملالۍ بشیر څخه د دې ساعت مهم خبرونه اورو.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکې. امریکا د اسلامي دولت وسله واله ډله یا داعش په کابل او ننګرهار کې د وروستیو بریدونو مسؤوله بللې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي سوله د دولت تر ټولو مهم لومړیتوب دی، خو په عین حال کې په هیواد کې د امنیت د ټینګښت او د خلکو د دفاع لپاره به له خپلو ټولو امکاناتو کار اخلي. او په امریکا کې شاوخوا 3 میلیونه نورو کسانو هم د بیکارۍ له امله د مرستو غوښتنه کړې ده. بشپړه خبرونه. امریکا د اسلامي دولت وسله واله ډله یا داعش په کابل او ننګرهار کې د وروستیو بریدونو مسؤوله بلل یو خبرداری ورکړی چې افغانان باید د سولې د ماتېدونکي بهیر په ګډوډولو د دې ډلې په دام کې رانسي. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تیره شپه په دې اړه پر خپله ټویټر پاڼه داسې ولیکل. د متحده ایالاتونو حکومت ارزونه کړې چې داعش خراسان دا اونۍ په افغانستان کې پر یوه زیږنتون او د جنازې پر مراسمو وحشتناکه بریدونه وکړل. داعش پر ولسي خلکو دغه راز شریرو بریدونو ته پرله پسې لیوالتیا ښودلې ده او افغانانو او نړۍ ته یو ګواښ دی. زلمی خلیلزاد زیاته کړې داعش خراسان څنګ همدارس د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو ترمنځ د سولې د یو تړون مخالفت کوي او هڅه کوي چې د عراق او سوریه په څیر فرقوي جګړې راوپاروي. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر خپل ټویټر پاڼه خبرداري ورکړی چې د داعش دام ته د لوېدو او د سولې د ځنډولو او یا ورته د خنډونو جوړولو پر ځای افغانان باید سره راغونډ سي چې دغه ګواښ ته ماتې ورکړي او د سولې د خې فرصت څخه ګټه واخلي. شاغلی خلیلزاد دا څرګندونی ورسته له هغه کوي چې افغان حکومت د ورستوي بریدونو ورسته د طالبانو پر ضد د تهاجمي بریدونو د پیل اعلان وکړ او وی ویل چې طالبان په یو نه بل ډول له ورستوي بریدونو سره تړلي دي. وسلوالو طالبانو په کابل کې پر یو روغتون او ننګرهار کې د جنازې پر مراسمو خونړیو بریدونو کې لاس لرل رد کړي، خو د افغان حکومتي ځواکونو پر ضد یې د یو شمیر بریدونو مسؤلیت منلی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي سوله د دولت تر ټولو مهم لومړیتوب دی، خو په عین حال کې په هیواد کې د امنیت د ټینګښت او د خلکو د دفاع لپاره به له خپلو ټولو امکاناتو کار واخلي. د بهرنیو چارو وزارت دا بیان د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلوف د وروستیو څرګندونو پر وړاندې په غبرګون کې خپور کړی دی. کابلوف د چهارشنبې په ورځ وروسته له دې چې ولسمشر اشرف غني افغان ځواکونو ته له دفاعي حالت څخه د راوتلو او د تهاجمي عملیاتو د پیل امر وکړ، وویل چې دا اقدام به د بین الافغاني خبرو په لور د حرکت مخه ونیسي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې راغلی چې په دې هیواد کې وروستۍ تروریستي حملې د افغانستان او نړۍ د خلکو له سخت غبرګون سره مخامخ شوي او غندل شوي. بیان زیاتوي چې افغان حکومت د خپلو خلکو د امنیت د ټینګښت او د دې ډول حملو د تکرار د مخنیوي لپاره د تروریستي ډلو پر ضد خپل مشروع دفاعي دریځ اعلان کړی دی. بیان یادونه کوي هر هیواد چې له دې ډول بیرحمانه حملو سره مخامخ سي او په هغو کې میندې او ماشومان ووژل سي همدا یو دریځ به غوره کړي. تاسیز مجرغله ازادي رادیو او ری او اوس هم یو څو بهرني خبرونه. په امریکا کې شاوخوا 3 میلیونه نورو کسانو هم د بیکاری له امله د مرستو غوښتنه کړې ده. لدی سره د امریکا په متحده ایالاتونو کې د هغو کسانو شمیر چې د کورونا وایروس د خپرېستي او بالا کبله دندې له لاسه ورکړي شاوخوا 14 میلیونه ته ورسید. په داسې حال کې چې د شپږمې پرله پسې اونۍ لپاره په امریکا کې د هغو کسانو شمیر مخ پر کمیدو دی چې د بیکاری له کبله د دولتي مرستو غوښتنه کوي، خو د کورونا او بعد خپرېدو له کبله په نړۍ کې اقتصادي زیانونه لا هم مخ پر زیاتېدو دي. د اروپا، آسیا او شمالي امریکا اقتصادونه د بیکاری د زیاتېدو او د تولیداتو له کمی سره مخامخ دي. د اقتصاد پوهانو د وړاندیزونو پر بنسټ په امریکا کې د بیکاری کچه په سلو کې له 15 پورته سوي او ممکن په سلو کې تر 40 ورسیږي. دا مهال په امریکا کې له شپږو یو کارګر د کار له مارکیټه وتلی دی. په امریکا کې د دویمې نړیوالې جګړې راهیسې دا د بیکاری تر ټولو لوړ اندازه ګڼل کیږي. او د رسنیو د ازادۍ څارونکو ډلو د ایران پر حکومت غږ کړی چې د رسنیو د کارکوونکو له پرله پسې توقیفولو څخه په تیره اوس چې د کرونا وبا په خپرېدو ده لاس واخلي. دا غوښتنه وروسته له هغه کیږي چې یوه سیمه ییز خبریال د تهران په ایوین زندان کې د حبس 18 میاشتنۍ دوره حبس پیل کړه. د خپلواک ژورنالیست او کالم لیکوال حسن فاتحي د حبس دوره وروسته له دې چې د 2013 کال په یوه جنایي قضیه کې د استیناف غوښتنه یې رد سوه تیره اونۍ پیل سوه. د بشري حقونو د فعالانو خبري اژانس چې مرکز یې په امریکا کې دی او د ایران اړوند مسایل تعقیبوي وایي د فاتحي قضیه له هغې مرکې سره پیل سوه چې نوموړي له بي بي سي سره کړې وه. د بې سرحده خبریالانو ټولنې پرون پنجشنبه وویل سره له دې چې د ایران په زندانونو کې ډېر خلک په کووید 19 ناروغۍ اخته سوي دي، ایراني چارواکي لا هم ژورنالیستان زندانونو ته استوي. فاتحي له ایران انټرنیشنل تلویزیوني چینل سره په مرکه کې ویلي دی د 2013 کال په می میاشت کې وروسته له هغه ونیول سو چې د ولسمشر حسن روحاني د بیا انتخابېدو په اړه د بي بي سي له فارسي څانګې سره یې مرکه وکړه. د خبرونو پای
زلمی خلیلزاد یو بیا له افغانانو غوښتنه وکړه چې د داعش پر ضد د مبارزې لپاره یو موټی سي ځینی فعالان وایي.
و سیاست های دوگانگی که امروز در مقابل ملت افغانستان استفاده میکنند دست بکشند تا ما مردم افغانستان بتانیم به صلح دائمی دست پیدا بکنیم.
په افغانستان کې په کرونا وایرس د مړینو شمیر زیات شوی.
څلور پنځوستان زموږ وطنوال روغ شوي او ولستان نور متاسفانه خپل ژوند د کرونا د مخته کېدو له کبله د لاسه ورکړی.
په اورزګان کې د بایو لوړېدو خلک اغېزمن کړي.
بیکاری ده شم در قیمت ول دي بیچاره خلک ستا په ډوډۍ وسنه رسې په سپینه په وچه ډوډۍ وسنه.
په بهرني موضوعاتو کې د امریکا مشران جرګې هغه لایحه تصویب کړه چې ولسمشر ته په چین کې د ویغور مسلمانانو د ځپلو په خاطر پر چین د بندیزونو لګولو صلاحیت ورکوي. د خبرونه په دویمه نیمایي کې د اونۍ ګردۍ میز خبریږي چې په افغانستان کې د وروستیو خونړیو حملو په اړه پکې خبرې شوې دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد یو بیا له ټولو افغانانو غوښتنه وکړه چې د داعش وسلوالې پر ضد د مبارزې لپاره یو موټی سي. هغه په خپل ټویټر پاڼه کې د کابل او ننګرهار وروستي بریدونه د داعش وسلوالې ډلې کار بللی دی. نوموړي همدارز لیکلي چې داعش وسلوالې ډلې ته باید اجازه ورنکړل سي چې د سولې لپاره رامنځته سوی فرصت له منځه یوسي. خاطر پردیس دا موضوع تعقیب کړي، نور جزئیات له ده خبرو.
د امریکا د متحدو ایالاتونو د اسلامي دولت وسلواله ډله یا داعش په کابل او ننګرهار کې د وروستیو بریدونو مسؤل بللې او خبرداري ورکړي چې افغانان باید د سولې د ماتیدونکو بهیر په ګډوډولو د دې ډلې په دام کې راګیر نشي. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تیر شپه په دې اړه پر ټویټر ویلي د متحدو ایالاتونو حکومت ارزونه کړي چې داعش یا خراسان دیونی په افغانستان کې پر یو زیږنتون او د جنازې په سم وحشتناک بریدونه کړل. داعش پر وسلوالو خلکو د غراز شریرو بریدونو ته پر لپسې لیوال تیا خوتلې ده او افغانانو نړۍ ته غوښته او افغانانو نړۍ ته داعش یو غوښته. زلمی خلیلزاد همدارز لیکلي دي داعش خراسان څنګه همدارز د افغانستان اسلامي جمهوریت او طالبانو ترمنځ د سولې یو تړون مخالفت کوي او هڅه کوي چې د عراق او سوریه په څیر فرقوي جګړې راوپاروي. د افغانستان لپاره د واشنگتن ځانګړي استاد زلمی خلیلزاد پر خپل ټویټر خبرداري ورکړی چې د داعش دام ته د لویدو او د سولې د خند یا ورته د خندونو ته جوړولو پر ځای افغانان باید سر راغون شي چې دغه غوښته ماته ورکړي او د سولې د تاریخي فرصت څخه ګټه واخلي. د خلیلزاد په وینا نورې پلمې نشته، افغانان او نړۍ تر دې د خو مستحق دي. د خلیلزاد دغه وروستي ټویټونو وروسته د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال امرالا صالح په خپل ټویټر ولیکل چې همدا اوس د سولې د سویلي آسیا د داعش مشر او خراسان ډلې مشر د افغان حکومت په قید کې دي. طالبان او دوی نشي کولای چې د وروستیو بریدونو چې ښځې او ماشومان پکې قتل عام کړ د مسؤلیت څخه خپلې اوږې خالي کړي. خالي خاغلی خلیلزاد دا څرګندونه وروسته لحقی کوي چې افغان حکومت ورستیو بریدونو ورسته د طالبانو پر ضد د يرغلي زیات حجم بریدونو د پیل اعلان وکړ او وی ویل طالبان په یو ډول نه یو ډول له ورستیو بریدونو سره تړلې دي. وسلوالو طالبانو بیا یو ځل بیا په خپل وی تازه اعلامیه کې د کابل پر یو روغتون او ننګرهار کې د جنازې په مراسمو خونړیو بریدونو کې لاس لرل رد کړی دي. خود افغان حکومت ځواکونو پر ضد یې د یو شمېر بریدونو مسؤلیت منلی دی. په ورته وخت کې په کابل کې نن یو شمېر مدني فعالانو په هیواد کې ورستیو بریدونو په پار راغونډ شوي وو او دغه بریدونه یې وغندل او له حکومت څخه یې غوښتنه وکړه چې د ملکي کسانو د خوندیتوب په برخه کې جدي پاملرنه وکړي. مدني فعال رحمان الله رحمان داسې وایي:
خواست ما مشخصا از حکومت میکانیزمی تری
زمونږ غوښتنه له حکومت څخه دا ده چې د ملکي وګړو د خوندیتوب لپاره په یو منظمې طرحې کار وشي او د هغې له مخې دې پر مخ لاړ شي تر څو ټول افغانان یوې تلپاتې سولې ته ورسیږي. افغان چارواکي وایي
مقابل ملت افغانستان استفاده میکنن دست بکشن تمام.
افغان چارواکي وایي د طالبان لخوا د افغان حکومت پر ضد د جګړې دوام د ډول خونړیزو بریدونو ته زمینه برابره کړې ده. د امریکا د متحدو ایالاتونو تر دې د مخکې له طالبانو غوښتي و چې د افغان حکومت ځواکونو پر وړاندې موقت اور بند ومني.
ومردل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي یو بیا له ټولو افغانانو غوښتنه وکړه چې د داعش وسلولې پر ضد د مبارزې لپاره یو موټی سي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په څو شیبو کې دا راپور اوري چې په افغانستان کې په کورونا وایرس په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې 12 کسان مړه شوي دي، خو تر هغه مخکې اوري چې د یو وژل شوي افغان سرتیري میرمن چې په روغتون کې بستر ده له رواني تکلیف د غرض د ملا او پښو له درد څخه کړیږي. دغه ښځه د خاوند له وژل کېدو وروسته د سرپرست نه درلودو له کبله ځان له دویم منزل څخه خطا کړی دی. فریدالله ساده ترخون ته ورغلی او دغه راپور جوړ کړی.
د ناهیلۍ دا ژړه د وژل شوي افغان سرتیري د میرمنې ده. خوند یې د هیواد ساتنې ته سینه سپر کړه او وژل شو، خو میرمنې بیا د وزیر محمد اکبر خان روغتون کې د فلج له امله بسترې ده. وایي درې کاله وړاندې خوند په غزنی ولایت کې د ماین چاودنې له امله ووژل شو، خو له هغې وروسته یې خسرګنۍ د دې یو کلنه لور ترېستنه او دا یې له کوره وشړله. یاسمین وایي له یادې پیښې وروسته یې ځان د کور له دویم پوړ لاندې خطا کړ چې لامل یې رنځ لا پسې ډېر او بستر تاړه شوه.
هیڅوک نه لرم، له خدای پرته هیچ چا ته تمه نه کوم. دلته بستر یم، آن د اوبو څښلو وس هم په ځان کې نه وینم. نیمه شپه مې چې اوبو ته زړه کېږي مری مې وچېږي، خو نشم کولی اوبه راواخلم. لور مې یو کلنه وه چې رانه بېله یې کړه، اوس ښایي ما ونه پېژني.
یاسمین د جوزجان ولایت اقچې ولسوالۍ اوسېدونکي ده. وای دا لا وړه وه چې پلار یې ومړ، مور یې له بل چا سره واده وکړ او د دې ورونو پالنه یې ترور پر غاړې واخیسته.
هیڅوک نه راته راځي، د خلکو زړه راباندې وسوځېد او خواړه یې راته راوړل. که خاوند او ورور مې ژوندي وای داسې به نه وم. کله چې نور خلک ګورم افسوس کوم. که زه فلج نه وای خپله به مې د ځان درملنه کړې وای. خدای دې ما واخلي.
د یاسمین ډاکټر حارث عارف وایي چې د هغې درملنه شونې ده، خو په دې شرط چې لګښتې ورکړل شي.
د اورتوپیدي څانګې نه د دې ناروغ درملنه بشپړه شوې او بل روغتون کې د بستر کولو لپاره اړتیا لري، خو د بستر لپاره د پایواز شتون حتمي دی. بهر ته د لیدلو اړتیا نه لیدل کېږي. له ډاکټرانو سره چې پی ایچ ډی لري مشورې وکړي، د نن ورځې تر پایه د ملا عملیات پاړه پریکړه کېږي.
یاسمین وایي یوازینۍ هیله یې روغتیا ده چې یو ورځ وکولی شي په خپلو پښو ودرېږي او یو ځل هغه درې کلنه لور وویني چې خسرګنۍ ترېستنه کړې ده. فرید الله سعادت، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. افغانستان د روغتیا وزارت وایي په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې د کورونا وایرس له کبله په هیواد کې 12 کسان مړه شوي. د دې وزارت مرستیال رسنیو ته ویلي چې په ټول هیواد کې د کورونا وایرس 414 تازه مثبت پیښې هم ثبت شوي دي. خطر پردیس دا موضوع تعقیب کړي.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې د کورونا وایرس ولس کسه مړ کړي دي. د دې وزارت د معلوماتو له مخې په تیرو اته څلوېښت ساعتونو کې په ټول افغانستان کې د کورونا اته سوه وویشت مثبتې پېښې ثبت شوې دي. د تیرو څلورویشتو ساعتونو ډېرې پېښې په کابل کې دي چې یو سل دوه شپېته کسه په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې په دې وایرس په کابل کې اخته شوي، یو سل دوه دېرش کسه په هرات کې دي. بلخ، سمنګان، کندهار، پکتیا، جوزجان هغه ولایتونه دي چې په مرتبه ترتیب په شکل باندې راغلي دي چې په دې کې هم ډېر پېښې ثبت شوي دي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت مرستیال وحیدالله مجرور رسنۍ ته په استول شوي پیغام کې وایي چې د پېښو ټولیز شمیر په ټول افغانستان کې شپږ زره درې پنځوس ته ورسېد. هغه وایي
په تیرو څلورویشت ساعتو کې په افغانستان کې یولس سوه دوهویشت سمپلونه ټیسټ شوي چې د دې د منځ نه څلور سوه څوارلس مثبت واقعات تشخیص شوي دي. د هغې تر څنګ څلور پنځوس تنه زموږ وطنوال روغ شوي او اوولس تنه نور متاسفانه خپل ژوند یې د کورونا د اخته کېدو له کبله د لاسه ورکړی دی.
د خاقلی مجروب خبر د دې نوې ثبت شوی ارقام سره په ټول هیواد کې د مړ شوی شمیر یو سل درې پنځوس ته رسیږي او د بیرته روغ شویو کسانو شمیر اووه سوه لس کسان ته رسیږي. بله صالح صاحب،
ډېر مننه. د خاطر پردیس په راپور کې موردل چې د افغانستان د روغتیا وزارت وایي په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې په هیواد کې اوولس کسان د کرونا وایرس له کبله مړه شوي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
کورونا وایرس هغه مهال سرایت کوي چې په دې وایرس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژخیږي. نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ.
د کورونا وایرس له کبله د لګول سوو محدودیتونو او د غرض قرنطین له کبله په اروزګان کې ځینې کسان اغېزمن سوي دي، وایي چې بیل وړې سوي او زیات کسان د خوراکي موادو درانیولو وس نه لري. دوی له وایي چې لوی خوګن کسان بیکار دي، بلې خوا د خوراکي موادو بیل وړې سوي دي. شریف الله شرافت راپور لري.
نامنی د کرونا وایروس د لاخ پرېدو خطر، مبارک روژه او د لمړنۍ خوراکي موادو د بیو بیسار لوړېد هغه څه دي چې د اروزګان ولایت اوسیدونکو سخت اندیشمن کړي دي. د دغه ولایت اوسیدونکو وایي له یوې خوا بیکار او له بلې خوا د توکو لوړو نرخونو په نهاره ویده کېدو ته اړ کړي دي. د اروزګان ولایت اوسیدونکو عبدالظاهر او جان محمد ازادي راډیو ته داسې وویل:
وړی په خوا ډبه په دوله سوه په دیارله سوه اووه سوه ډبه په درویشت سوه په خوا یو مان بره په دوه سوه په درې سوه شپېته په درې سوه یو مان بره په څلور نیم سوه په پنځه سوه
بېکاري ده. شام تر قیمت ول دي بېچاره خلک ستا په ډوډۍ وس نه رسي په سپینه په وچه ډوډۍ وس نه رسي. دولت د دې لپاره کار وکړي چې لار خلاصه شي، لار لیکه خلاصه خلک پر وچه ډوډۍ کې راتلونکي.
د ترینکوټ ښار اوسیدونکو د غراز هټیوال ګرام ګړي چې ګونجي احتکار کوي او د توکو بیې لوړی کړي دي. خو د ترینکوټ هټیوال بیا د توکو د بیې لوړوالی مني، خو د احتکار مسله بیا ردوي. نصیب الله په ترینکوټ ښار کې یو له هغه هټیوالو څخه دی چې له کندهاره توکي راوړي او وروسته یې پر نورو هټیوالو پلوري. وایي د توکو بیې په نړیوالو بازارونو کې لوړې سوي دي.
یوه ګونۍ پرې کې اته سوه لوړې سوي په ښار کې، اته سوه وړي پرون اباس په نونه سوه، نن په دوه ویشتیم سوه په ښار کې دي. زه په دوه ویشت سوه ورکوم. په خوا یوه ورځ د بله زه موټر خالي کېدي دوه موټر
اوس
پاوتاکې.
د اروزګان اوسیدونکو بیا د ترینکوټ د ښاروالۍ پر مسؤلینو نیوکه کوي چې د بیو کنټرول نسی کولی. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د اروزګان د ښاروالۍ له مسؤلینو او د غراز د ولایتي ادارې نظر هم له ځانه سره ولرو، خو هغوی په دې اړه له خبرو کولو ډاډه وکړه.
د جوزجان د لوی لارې موټر چلوونکي او د دې سیمې اوسیدونکي وایي چې د لارې په اوږدو کې د وسلوالو طالبانو فعالیتونه زیات سوي چې ورسره د دوی ژوند هم اغېزمن سوی دی. مجیب حبیبزی راپور لري.
په دې وروستیو کې د مزار جوزجان پر لویه لار د طالبانو د حضور پراخوالی او د هغوی د وسلوالو حملو زیاتېدو د دغه مسیر موټر چلوونکي او مسافران له ستونزو سره مخ کړي دي. په دغه لار مسافر وړونکي موټر چلوونکي وایي چې له یوې میاشتې راهیسې د مزار جوزجان د لویې لارې په اوږدو کې د بلخ د چهاربولک او د جوزجان د فیض آباد ولسوالیو په مربوطاتو کې د طالبانو فعالیت زیات شوی. دوی ادعا کوي چې طالبان د دغې لویې لارې د سړک ډیری برخې د ماین په چاودنو ویجاړې کړي دي او د لارو په اوږدو کې د خلکو د پلټنې څو محلونه هم جوړ کړي دي. محمد جمشید په همدې لاره مسافر بیایي او راولي. دغه په خبره چې طالبان په دې لاره د دولت کارکوونکو د مؤسساتو غړو او بانفوزه کسانو د تګ راتګ ته اجازه نه ورکوي او که دا کسان وپیژندل شي یا یې زندان ته چوي او یا یې هم وژني. طالبانو د سړک څو برخې په ماین الوزولې دي او همدارنګه هغه کسان چې مسافر بیایي راولي دغوی موټرې دروي او مسافرین کښته کوي. دوی هڅه کوي چې دولتي کسان وپیژني او یا هم سوداګر چې یا یې ونیسي او یا یې هم ووژني. د مزار جوزجان د لارې مسافرین چې له دغه مسیر څخه جوزجان، فاریاب او سرپل ته سفر کوي له حکومت څخه غواړي چې د لویې لارې د امن کولو لپاره د طالبانو پر ضد پوځي عملیات ترسره کړي. عثمان عطایي یو له همدې مسافرانو دی.
بیا در از دولت تقاضا میکنیم که د میرا یګان عملیات بکنه.
له دولت څخه غواړو چې په دغه لاره باندې یو پوځي عملیات ترسره کړي، ځکه دا چې په دغه لاره ډیری طالبان راوځي او مسافرین ښکته کوي، ډیری کسان وژل شوي هم دي. په همدې حال کې د بلخ امنیه قوماندانۍ وایي چې د مزار جوزجان د لویې لارې د امن کولو لپاره به ډیر ژر پوځي عملیات ترسره کړي. د بلخ د پولیسو ویاند عادل شاه عادل وایي چې د مزار جوزجان لویه لار د بلخ د نامنو ولسوالیو لکه بلخ، چهاربولک او نهر شاهي لمنځه تیره شوې چې ډیری برخې د طالبانو په واک کې دي. ښاغلی عادل زیاته کړه چې دوی د طالبانو د ځپلو او همداراز د نامنه سیمو د بیرته نیولو په خاطر له ملي اردو سره ګډ پوځي عملیات ترسره کړي چې لمن به یې ډیر ژر د مزار جوزجان د لویې لارې مسیر ته هم ور وغځول شي. که طالبان خپلو شوم اعمال او حملاتو ته هدامه ورکړي، موږ به په وړاندې سخت دریز غوره کړو او موږ په پلان کې دي چې د خپل عملیاتو لمن د مزار جوزجان لوی لارې ته هم وغځوو. دا په داسې حال کې ده چې تر دې پخوا یو شمېر سوداګرو هم شکایت درلود چې د مزار جوزجان پر لوی لار له ترکمنستان څخه د هغوی د وارداتي توکو څخه طالبان مالیه اخلي او هم یې په کاراتو د هغوی د نفتي توکو څو ټانکرې سوځولي دي. موجیب حبیب سی، ازادي راډیو، بلخ.
د کنر د کرنې ریاست مسؤلان وایي چې سږ کال شایي په دې ولایت کې د غنمو حاصلات د تیر کال پرتله 25% کې کم وي. تفصیل روحلان وري.
د کونړ ولایت یو شمیر بزګران وای په دې ولایت کې پر لپسې بارانونو د غنمو په کښت کې د سرخی په نوم مرض پیدا کړی دی. دوی وای په دې مرض کې د غنمو شنه بوټي سور رنگ خپلوي، پاڼې بې وخته وچیږي او وږي پوچیږي. د کونړ د سرکانو ولسوالۍ دوه تنه بزګران خیر الرحمن او محمد ګلاب
دا د ګل په وخت کې د بارانونو په ډیرو نو اوس تقریبا درې میاشتې غنم یې زمون خراب کړی. تور کې لګېدلې ده او وګه بسم ولاړې او کله ترې شل کې راځي نو غنم کم کی. غنم د پروس کال په نسبت باندې نمایي کم دي. د قران صحیح چې حکومت سم نه دی کړی. وختونه هم دا چې د مدار حکومت کوشي او دغه وخت وخت باندې دا چې جوار را روان جوارو کې زمونږ تور کې لګي او غنم کې هم دغه پروس کال مو پروس کال کم څه کال دی
او هغه ګل په وخت کې دی باندې چې باران وشي کنه هغه سرخانه پوچي کې کوم دانه چې د ګل نمخ کې یا وروسته پیدا شي کنه نو هغه د شي چې هغه دانه کمزوري شي نری پروس کال زمونږ خاص حاصلات بارانونه وو او دوسه بارانونه سکل بارانون ډیر زیات دي او حاصلات زمونږ د پروس کال پر سکل کم دي.
د مانوګي ولسوالۍ د سندرې د کلی اوسیدونکو غلام علي وای بارانونو ته خوخو چې ورسره به کښتونه ښه حاصل ورکړي خو هغه هیلې زیاتو بارانونو په ناهیلې بدل کړه. غنمې وچشل نو اوس حکومت ته پکار دي چې د دهقانانو لاسنیوي وکړي.
پکار ده چې دولت په دغه وختونو کې چې دا مرزونه راځي د دې برخه کې خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي او بل د دوایي او د سپری کومک سره وکړي چې د مرض مخنیوي وشي. که چېرته په وخت باندې دولت اقدام کړی وی کېدای شي د مرض مخه نیول شوې وي، خو دولت تر اوسه پورې په دې برخه کې هیڅ قسم همکاري نه ده کړې.
بزګران وایي ځمکې لږې دي او چې په کښتونو کې یې دغه ډول ناروغۍ هم پیدا شي نو ستونزې لا زیاتې شي. په کونړ کې د کرنې او مالدارۍ چارو مسؤلین هم وایي چې په ولایت کې د بارانونو زیاتوالی په غنمو او نورو کښتونو کې د سرخی په نوم ناروغي پیدا کړي چې په تولید هم بده اغیزه کړې ده. د کرنې او مالدارۍ چارو رئیس انجینر نجیب الله د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
پرلپسې بارانونه وشول، رطوبت ډېر جیګ لاړ، نو زموږ زیاترو غنمو سرخی مرض وکړو چې سرخی داسې مرض دی چې مستقیما په رطوبت پورې اړه لري. په رطوبت کې دغه فنګس ډېر ښه رشد کوي. په ټولو ولسوالیو کې دغه مرض لیدل شوی دی. تر 50% پورې زموږ ساحه نسبتا په دغه مرض باندې اخته شوې ده. هغه څومره چې زموږ د روغ فصل نه زموږ اټکلو نو تر 10,000 ټنو پورې حاصلات به زموږ کم شي.
خاغلی نجیب الله په خبره چې دوی هر کال د 10,000 ټنو په شاوخوا کې غنم تولیدوي، خو سږ کال به د یادې ناروغۍ له امله تولید 50,000 ټنو ته راټیټ شي. خو د کرنې او مالدارۍ ریاست مسؤلین وایي هڅه به وکړي چې په راتلونکي کال کې د غنمو داسې نوي اصلاح شوي تخمونه بزګرانو ته ورکړي چې هم د کونړ اوبو، خاورې او هوا سره توافق وکړي او هم د زیات لمدبل یا رطوبت سره مقاومت وکړي شي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا مشرانو جرګې هغه لایحه تصویب کړه چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ په چین کې د ویغور مسلمانانو د ځپلو په خاطر پر چین د بندیزونو لګولو ته هڅوي. احمد تکلو نور تفصیل.
په هغه لایحه کې چې تیره شپه د امریکا په سنا کې د دواړو ګوندونو لخوا او په نامعلوم اکثریت تصویب شوه، ولسمشر ډونالډ ټرمپ هڅول شوی چې د ویغور مسلمانانو د ځپلو له کبله پر پیکینګ بندیزونه ولګوي. د دې لایحې له مخې پر اویغور مسلمانانو د ظلمونو له کبله به د چین د حکومت پر یو شمیر جګپړو چارواکو بندیزونه ولګول شي او پر ځینو ځانګړو صادراتي توکو به چې دا هیواد د بشري حقونو د سرغړونو په برخو کې کار ترې اخلي هم محدودیتونه وضع شي. اوس به دا لایحه د ولسمشر ټرمپ له توشي یا ویټو مخکې د استازو جرګې ته چې ډیموکراتان پکې اکثریت دي د تایید لپاره استول کیږي. جمهوری پال جیمز ریش چې د سنا د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشري کوي وویل د دې لایحې تصویب له بشري حقونو د سرغړونو په برخه کې د چین د مسؤول بللو پر لور یو مهم ګام و. ښاغلی ریش له ډیموکرات باب مینندز او جمهوری پال مارکو روبیو سره په ګډ بیان کې ویلي په هغو کمپونو کې چې زندانونو ته ورته دي د لږ تر لږه 1,000,000 اویغور او نورو مسلمانانو بندي کول د غندنې وړ او غیر مواجه عمل دی. ملګری ملتونه او د بشري حقونو ډلې پر چین تور لګوي چې تقریبا 1,000,000 تنه ترک ژبي اویغور مسلمانان یې د افراطیت پر وړاندې د مبارزې په پلمه په لویدیځ سینکیانګ ولایت کې په لویو کمپونو کې راټول کړي دي. پیکینګ دا تورونه ردوي او ادعا کوي چې اویغور اقلیت وګړي یې د حرفوي زده کړو د روزنې په کمپونو کې ځای پر ځای کړي دي. چین د اویغور مسلمانانو په مسله کې چې دا هیواد یې خپله کورنۍ مسله بولي د امریکا د هر راز لاسوهنو پر وړاندې د ځوابي اقدام خبرداری ورکړی. د امریکا سنا دا لایحه داسې مهال تصویبوي چې ولسمشر ټرمپ او جمهوری پالو متحدانو یې د هغه څه پر وړاندې چې د دوی په وینا د کورونا وایرس په برخه کې د چین مسؤلیت دی د دې هیواد پر وړاندې د اقداماتو غوښتنه کړې ده، ځکه د دې وبا خپرېدو ټولې نړۍ ته اقتصادي ضربه ورکړه او د ولسمشر په توګه د ټرمپ بیا انتخاب ته یې زیان واړاوه. د کورونا وبا اقتصادي زیان او د چین او متحدو ایالاتو سیاسي جګړې همداراز د دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارتي جګړې په دوام د جنوري میاشتې معامله هم په خطر کې اچولې ده. ولسمشر ټرمپ پرون د مې په 14 وویل چې د کورونا وایرس خپرېدو د امریکا د صنعت اهمیت او د چین له لاسه د تولید د ځنځیر د کړۍ له لاسه وتل هم په ډاګه کړل.
کورونا وایرس په ځینو ځایونو کې پر ژویو هم تاثیر کړی دی. احمد شیبر مو په دې راپور کې د اوکراین د سلګونو ژویو له حاله خبروي.
د اوکراین له پلازمینې کیف څخه 40 کیلومتره لري د دیمیدیف په کلي کې روبن له برغانو او حیواناتو ډک دی، خو له انسانانو تقریبا تش شوی دی. د شوبن ته د مارچ له میاشتې راپریخوا د کرونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي د بندیزونو له امله څوک نه ورسي او ورتګ هم منع شوی دی. چې خلک نه ورسي د شوبن عواید نشته. چې عواید نشته د ژویو په خوراک کې تغییر راغلی دی. د رویټرز اژانس په استناد پخوا به یې په دې شوبن کې پړانګانو او زمریانو ته د خنزیر یا غوی غوښه ورکوله، اوس د چرګ غوښه ورکوي. په دې شوبن کې 400 حیوانات ژوند کوي. د نورو په خوراک کې هم بدلون راغلی دی. مثلا بیسوګانو ته به یې پخوا ام او اناناس ورکول، اوس مڼې ورتشتي. د کرونا ویروس له خپرېدو مخکې په دې شوبن کې 70 کسانو کار کاوه، اوس د کارګرانو شمیر 100 ته راټیټ شوی او معاشونه یې هم ډېر کم.